تماشاش می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د درسي ساعت او ازادي ایمیل مزنګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عاید سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډیری کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي دي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼه کې د سیشن بیا پوره خپور شوی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد، راولپنډي او شاوخوا ولسوالیو لکه اټک کې ژوند کوي، د کورونو د ایستلو، د پولیسو لخوا د ځورونې، نیونو او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پښتونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشت ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې. په دغو میشت ځایونو کې د زده کړې، روغتیا او اوبو او ټولنیزو سرچینو اسانتیاوې سیمه ییزو او ایالتي چارواکو ته سپارل شوې چې دې کار په خیبر پښتونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت فضا په څرګند ډول بدله کړې ده. د یو ان ایس آر د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1.1 میلیون ډېر کسان افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې څخه تر 1.45 لک ډېر جبري افغان کډوال دي چې له هغه هېواده ایستل کیږي. ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې د شمیرو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې تر 1.9 میلیون ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې پکې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي او بې اسناده کسان شامل دي. د پی او آر کارت لرونکي په هغه هېواد کې د کډوالو په توګه ثبت دي او د ای سی سی کارت لرونکي هم د افغان اتباعو په توګه ثبت دي چې محدود خوندیتوب لري. یو این ایس آر د ټولو هغو افغانانو شمیر چې دا مهال په پاکستان کې اوسي شاوخوا 2 میلیونه یاد کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا وویل چې لا هم هغه انتخاب د میز پر سر دی چې پر ایران به برید کوي. ډونالډ ټرمپ د سیشن می پورس په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې په مهال دا هم وویل چې اونۍ مخکې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو غوښتل د لاریون کوونکو 810 تنه اعدام کړي، خو د دې خبرداري وروسته ایران دا کار ونه کړ. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د ایران چارواکو ته وویل که دا کسان اعدام شي دا به د دوی لپاره ډیره بده شي، چې له دې خبرداري وروسته دوی نیولي معترضین اعدام نکړل. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل چې دی نه پوهیږي په راتلونکي کې به د ایران چارواکي څه وکړي، خو د اوس لپاره د دې کسانو له اعدامولو لاس اخیستی دی. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی، ډنمارک اداره کوي او اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبې په ورځ ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو پر وارداتو 10% تعرفه لوړه کړي، او که چیرې بیا هم دوی د ګرینلند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره لوبه کوي. د تانزانیا لوبډلې تاسیا امپچ وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. دا لوبه د نامیبیا د پلازمېنې وین هوک د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په خپل ډي ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا وال جام د زیمبابوی او نامیبیا په ګډ کوربتوب تر سره کیږي. او ټاکل شوی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لویست انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډله د دوشنبه په ورځ هم په متحده عربي اماراتو کې لویست انډیز سره د 20 اوورونو لوبه وکړه، چې هغه لوبه د 38 منډو په توپیر وګټله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
او
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی کدر مون او کلی سکون کو زبر شاه خار یوزری به هم تاسو ټول تشرف بس ما ماده یول سم ټولګی جغرافیا مزمن دول سم لوسته هله د شیدا ټول کدر مون او کلی سکون کی برات روغ او چور صحت مند او سیری د شاه چا می بم پتنی درنه سکون کو د سیس مرسته سو دی ول سم ټولګی جغرافیا مزمن دول سم لوسته نو هله د شیدا ټول بد تیری ورځ لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیری او نو لوسته چمتواله بلدی قدر مونږ زکون کوم چې له دې نشي زستاس د نن ورځې نو لوس په کانت تاسو ټول زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوږ زکون کو زموږ سره ستاسو د نن ورځې د ولسم لوس تر سیاه ده په کوم چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه دویم کرنیز سیستمونه درېم د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کول ولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر مند زکون کې د لوس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو په نن ورځې په نوې لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چارې دي. نن ورځ موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زده کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړنی ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کیږي. انسانانو به د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شیان او خوراکي توکي څښاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبیعي چاپیریال پورې کوم چې مربوط ده شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسوله چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې طبیعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیرو په خوا څخه کرنیز چاره په بیل بیل بڼه سره مخې ته یوسي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زکون کو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې شته تر څو خلک وکولی شي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي. یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه په خپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوسو وختونو کې نوي سیسټمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړی دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل یې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د دې اولای هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو کدر مون اوګللې ده کوم کوم مرکز ویل سو چې دوه ډوله مرکز سو کرنې سیستمونه لرو، یو وی دودیز کرنې سیستمونه دي او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنې سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنې سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړنی وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د څارویو درمو ساتنه او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وریجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره که کوم کرنې سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې ده په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي، او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودیز سیستم وپیژندئ چې دودیز سیستم په خپله په کورونو کې سرته رسول کیږي د څارویو په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو تخمونونو همدارنګه کیمیاوي سری څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال اوسي. یعنې کرنیزي کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پوره وي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هېوادونو کې ترسره کېږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هېوادونو کې مخ پر زیاتېدو سر دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود و اوسېږي هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمونو کې مالمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ او تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ او تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه د زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اوربانې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او څارویو او حیواناتو ژوند اوربانې ولاړ دي. موږ ویلی سو خاوره چې د ونو او بوټو د کرلو لپاره ځانګړی ارزښت لري، یعنې هغه خاوره چې زموږ ستاسو د ونو او بوټو لپاره ځانګړی ارزښت لري، نو د هغې لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کېږي، یعنې باید له شوریدلو، ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ او تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکړو او د کرنیز سیستم دپاره یې اماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا دپاره همچنان موږ او تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هېوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همدغسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ او تاسو د اوبو، خواړو او له تخنیک سره ښه واوسېږو تر څو وکولی سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ او تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ او تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو او هغه هېوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلې موجود واوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند واوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په هکله یې معلومات ترلاسه کړل او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د نړۍ د پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بېلابېل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هېوادونو کې پورې مربوط وه، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره ښه حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې ښول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو او قدرمن زکون کوم رو تاسو ویلی سو د زمرو تاسو په ژوند کې یو مهمو برخو له جملو څخه شمیرې کیږي کوم چې مرا تاسو د دې په حق له هم معلومات لاسته راوړل چې لچین څخه ورسته په تدریب سره په سوري کې 12.15 او په هندستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دی کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومداره توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته اخیستلي او همچنان د دې تر څنګ د هغوی اندازه یې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړۍ برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغو شکلونو کې البته درې شکلونه راکړې دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او همچنان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، همچنان سهیلي افریقا عینم د اندونیزیا په سیر باندې دی یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکمل چې دي 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلنه څنګه وه. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یوه ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی چې دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوي وه، چې دا د هیواد تولیداتو سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغو کې هم بیرته چین، روسیه، اوکراین، امریکا متحده ایالات، المان، پولینډ، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلینډ، فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او څه پوسي اوسېږي او څنګه لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنې نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دغه تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک به دي؟ دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سرته رسوي دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې عاید دوی دغه تولیدات شري او کنه. درېیم، تجارتي سیستم تشریح کړئ. یعنې په کرنه کې یا هم کرنیزو محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کړئ چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولی شو. نور نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو څه ترلاسه کړي وو چې یو پیسو باندې کوسي وو سري تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرې ژم دغه په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لوی احترامات مقبول کی قدر من او ګلری سکون کو زبرشنا غفار یو زره هم تاسو ټول تشرا غلاس پایما د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ولسم لوسته هله د چتس ټول قدر من او ګلری سکون کی برات رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت یم بم پتن می ترنو سکون کو داسې مرستا سو د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن ولسم لوسته نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته او کومتالیا کړو او سری او یو څه معلومات مو زده کړو او سری ورځ سکون کو مخله دینې چې زستاسو ورځې نوې لوست پیل کړ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو، عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهېږئ، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحت د دین په اړه څه پوهېږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پرو زده کوونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادېږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګ حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دی یا هم دغه تالان چې دی، دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی، دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زیړپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دي، هغه ته یې د روح نوم ورکړی دي او هم چنان دی ویلي دي چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو، د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکي آتیفشیانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوه. د سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانتې د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت کوي. دریم چې دی په نړۍ کې له مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لارښوونې لپاره یې بېلابېل پیغمبران هم ورو ته سره لېږلې دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې د هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په عیسویت دی کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوي دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ تاسو ځانګړي سبګي هم تکلاره ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کېږي. نو درنه زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپېژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پېژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو، د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شوی دی او وروسته په مقام عظمه کې انسانانو ته وړاندې شوی دی او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دی. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرف کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس درېمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت ډبرو سکاره ګاز او داسې نورو مسو او سپین زرو او سرو زرو او داسې نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي چې د نړۍ 15.5 سلنه د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیجی چې د همدغو سرچینو د شتون له مخې څخه د نړۍ استعمارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترونه سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه مراد تاسو ته پنه شکړی ده او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولی شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونو دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافعه ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی له جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.5 سلنه چې شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او اندونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولی شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق له معلومات لاسته راوړو. اوس هم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې سو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیرامین لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دوی میلادي پیړۍ په پای کې په ډیره چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې د درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل سو او په لنډ مده کې ډیر زیات شمیر پیرامین پیدا کړل. د پیدایش په حق کې ډېرې نظریې راغلي دي انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلوده. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د عیسویت دین چې دی 250 مذهبي فرقو باندې ویشل شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي، هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی پخپله د کلي او عمومي په معنا سره دی، چې زیات شمېر کسان یې د عیسویت د دین دغه دین پیرویان دي. دویم یې پخپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل، او دغه ارتودکس کلمه چې ده پخپله د کامل او صحیح معنا ورکوي، چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم ارتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د ارتودکس دین پیرویان دي. درېیمه برخه چې ده پخپله د پروتستانت چې دي پخپله د اعتراض کوونکي په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځېدنه او د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوښې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي، چې زیات شمېر کسان د دین پیرویان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلي زد کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې، چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خپور کړل، او د عیسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو. چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستعمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیرویان موجود دي، چې ماشه مثالونه مور تاسو د ټول جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیرویان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیرویان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د آسیا او او کانیسی هیوادونه د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونه چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې، یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دي په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د عیسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او پوه شي واوسېږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خپرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
د ازادي ملما
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملما ده، زبی شفق. لدوی بوارو شفق سپ د حقوق پانزی تسه تاسو کامیابه کېدلې، دا رشته مو په خپل خوښه کړې و او کنه د نمرو په اساس ورته راخله؟
ډیره مننه شبر صاحب، سلامونه درنه ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډی پچوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړه و، چې کله د کانکور امتحان ورکې نو دا غرشته می خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو، لومړی انتخاب به د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم او دوهم انتخاب به په سحمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پنځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوئ او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره بيخي درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې وویل زما له لوی سره د آزاد مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډېر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په وختو کې زموږ په کلي کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلي کې یو څو کلیوال و، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو، نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې. د علومو د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي مواد پکې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي مواد پکې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزاد مطالعې سره زما دغه رئیس جوړ شول، دا مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکي ونل ولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ونل ولم. او ادبیات چې ما لوستله مې په ادبیات کې مطالعه کوله، یعنې د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یعنې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره سره مل پسند کې په ادبیات مور سره فعالم. اوس فعلا هم ادبیات کې اخته، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق شړنې کوم او حقوق بیا مسلکي لولم.
تاسو ول څه تاسو کلی ته مجلې درتلې، خو دا موراتونه ول تاسو کلی چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم او یو څه زده کړې مې، البته د نیمایي زده کړو نمبر کو نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب و، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم صفنه هاته دلې ولوستله په کابل کې مې دلې وویل. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مونږ نه درلود، ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ترکولو ترکو خاطرو څخه به و هم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په ایسته باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سی او برنپس شارت راځي، نو دغه ماحول سره نابلدي، د خلکو سره نابلدي. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسوم، دا یو خصوصي ښوونځی و، پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یې یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسو باید یونیفارم واغوندي مهال چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت وکلی کلچر او فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی، دا زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پایله خوا څخه د کریمن څلورم میزبانې ناست وم، یو بل ځوان ما سره ولو، البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند و، یعنې د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو، زه یو، هغه ځوان. دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله، یعنی په عین حال کې ما ته دا را وښوله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ما نه څنګه ده، زما خولۍ دې ولې داسې در راته وویشت؟ نو دا چې په غوسه راته وویل، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما په سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي په سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای ده، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته، شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستل، ځینې ناولونه به مې لوستله، بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي. په اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکر، د غرض حبیبي صاحب، د میر غلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي مواد او څېړنې کتابونه ما ولوستله. دغه څخه ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په ویبپاڼه کې خپره شوي دي. البته په تام ویبپاڼه کې، په دعوت ویبپاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي. زه خبرو سره هڅه کوم چې دغه لړۍ نوره هم وغځو او راتلونکي کې چاپي اثار ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته، هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې، ډېرې لږ وې. هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغسې نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغسې نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامونو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله چونکې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه وله، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب په پروګرامونو کې به مې برخه اخیسته، یا چې راغاتولو د انګلیسي د کورسو په وخت کورسونه ډېر وله هغو کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامونو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پاړله، یعنې شعر شاعري به هم پکښې وله، یا به مې شعر پکښې وله، یا به مې غزل پکښې وله. د هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورته استوم، معلوماتي خپرونې، البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار رافیل کوي. نو هلته مې یوه خپرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. د هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ رافیل کوي د سرغار په نوم، دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
آزادی میلمه مو زبی شفق دی، کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي چې دغه راډیو سره همکاري کوي؟ سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شوالی دا دی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي او معمولا ټولنه اده ټولنه خلکو پیغام بسی ډول کېدلی شي، او سختواله دا دي چې ستړیا ډیره لري، فاشله سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي ستړیا لري، او د غزما برخه شي بیا دا زه کله چې خبرونه ماده کوم لومړی تحقیق ورته کوم، له بلابیلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډیره لري، په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کېږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تحلیلوي په یو په بل نامه باندې، نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه مفتاح
والے ډیر اړین دی او ډیر فکر. شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکار چارې هم مخته وړي، د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسیسي کې او د ای ماډلونو کې ورک، چون پښتو ژبه چې ده د ای ای او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او په اوس وخت کې چې د ای ای انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، په کار دا ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسه ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای ای ته ورکړي، تر څو پوري د ای ای ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ غونه ورکو په موزیلا کې ای ای کې ورکو، ای ای اگر غونه راخي پروسس کوي، لږه خبره ستبه غټه دای پښتو ژبه ته شي، موږ مثلا ای ای ته ورکو، دی ای سیستم کې ورکو، هغه به په سی ډول ژغیش کوي، او که یو ژغ ورکو هغه په سی ډول متن ترولای شي. دا چپچپیټي کې اوس موږ وګورو، چپچپیټي د پښتنو غوندي تلفظ نشي کولای، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، د غراز دلویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجه باندې، یعنی په ټوله کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. په دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د ژغ تونو کوي، سي چپچپیټې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي، او ډېره پرې به هغه د پښتنو کمې خبرې شي، هغه به هم په صحیح ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه دې لپاره رامنځته شوې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي، او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیسټم ژبه شي، او پښتو و ماشین ته ورداخل است تر څو پر موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو چې تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ ورته لولې همداسې کوي
معمولا موزیلا څلور برخه لري یوه د سبت برخه ده یوه د اوریدلو برخه ده یوه د جملو د کتنو برخه ده البته درې برخه راځي د سبت برخه کې موږ موزیلا ته ژغون ورداخلو یعنی لومړی جملې مشترانه هغه جملې مشتبو دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو چې مثلا غږیزه ککړتیا ونه لري سمې تلفظ شوي پر معیاري اصولو برابر وي او که چیرې ناسم یې موږ یې ردوو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو موزیلا دا غږونه چې موږ ثبت کړي دا را اخلي د ای آی ماډلونو کې ورکوي او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د غږ تونو کوي کېږي او د پښتو ژبې د بېلابېلو لهجو څخه په ای آی ته غږونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوي لري ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتنی او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغون ستاسو ورته ثبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جنو وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي
بله هو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوی هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کیږي لیکل کیږي امر کې ویل شبر صاحب درې برخه هلته لري موزیلا لومړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده سب برخه کې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب کې کو هغه یو سب بیا پنځه لپاره نور دغه کی راځي تایید کی کچیر هغه سبت یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی و ژغیزه په کارتیا نه درلوده چې ځنه و تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی و بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدی په پنځو نفر کې به درې نفر تایید کی تر څو پوری چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کی او دی آی ماډلونه خلاص ورکړي کچیر په پنځو نفر کې دوه نفر راکه غږ او درونه پروتایټ کوي هم سی کیش او کچیر بیا درونه پرو برعکس راکه او درونه پروتایټ کوي بیا غږ نه سی کیش نو موزیلا هغه غږونه نه کوي چې مثلا هغه یا غږ کړتیا ولري یا ناسم تلفظ وي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 300 ساعت کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او زین نور ژبو مختی یوازه هغه ژبې چې نړیوالی دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او د غراز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هول او را په هول ژبې دي لکه انګلیسي او د غراز جرمنی او زین نور ژبې هغه لا فات دي موږ امیدوار یو چې نړیوال ژبو سره سیالي راوخلو او سم مستلګي
مثلا تاسو جمله لولې او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغوی هم محصلین دي د سکاسان دي او کنه د سکاس چرول کسان له تاسو سره وزې شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د تریر فری د پانتون محصلین را سره د ځوانان را سره موږ د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکل ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کده پانتونو مسلینو مر باندې راول او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلار ته شوړي چې په محل په شته تاثیر کړی نو په موزیلا کې تغیر پورې مسلینو او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه بیا هر ډول جمله تاییدې هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي څکه په جمله کې د پنځه غانو مراتب ولوم ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جملې پکې ثبت دي چې تر ډېره پرېږدم چې تېزون لوستونکي ډېرې چې جملې پکې ثبت دي او د جنوب زونه لږ دي. نو د جنوب زونه د شته پر ځای سته وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي. دغه ستونزه مو هلته تشتر مې کېږي چې باید موزیلا ته پرمیار برابر ژغونه ورداخل شي.
دغه کومې جملې چې تاسو ورداخلوي دغه جملې له کوم ځای پیدا کوي؟ څه شی ورته لولئ؟
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو. د کتابو د ناولو څخه جملې راخو، دغه راز ځینې ارواپوهنیز کتابونه دي هغه پښتو جملې راخو، هغه مجلات ورداخلو. د مثال په ډول افغانستان څلور دېرش ولایتونه لري. ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پرویښولو کې ډېر مهم رول لري. دغسې ځینې جملې موږ ورداخلو. دا جملې چې موږ ورداخلې کړې بیا یې هغو خلکو ته راړي چې هغه د سب په برخه کار کوي، هغه یې بیا ثبتوي. چې سب چې بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي، یعنې لومړنۍ برخه د جملو د ور اضافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیسټم کې پښتو جملې نه لري. پښتو جملې موږ هم ور اضافه کوو او دا چاره د دې لپاره موږ ده چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجدو مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاروي، هغه جملې موږ خرڅو پورې ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچه پښتو هضم کړي خپل ځان کې داخلي کړي، ترڅو پورې بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکي سره ای آی پوه شي، سم ځوابونه ورکړي او په صحیح ډول تلفظ ورته وکړي او په صحیح ډول معلومات ورکړي. نو موږ د جملو په برخه کې خپلې جملې ورزاتو. د ناولونو څخه جملې راغله، د نصیر احمد احمدي ځینې ناولونه موږ بېخي ټول راچولي دي. البته جملې مو راچولي دي د موزیلا ورکړه. دا هغه څخه وروسته بیا په دوهمه برخه کې د سات برخه ده، هغه جملې د سات په برخه کې ولوستونکو ته راړي. هغه لوستونکي چې هغه جملې سات بیا درنو تایید یا والیډیشن په برخه کې راړي، بیا هغه ته راځي تایید کیږي. نو څخه وروسته نو بیا پروسس کیږي او موزیلا داخلي خپل سیستم
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د چړنې پر اساس باندې 2011 میلادي څخه وروسته راپیل شوې ده.
نه تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی؟
زه راځم په دې وروسته کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد جنرال جهانی دغه پروسه راپیل کړه، چونکه دیس موږ ملګری دي، موږ روابط سره لرو. نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره د غوښتنه ومنله، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ او اعلانات مو ورته خپاره کړل. تقریبا د دوه درو میاشتې راهیسې کېږي چې موږ پکې لګیای.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکو کې د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته د وړیر ستر انقلاب ستر د قتل کیشي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راشي. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي، مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه اے آی ټیکنالوژي بی، یعنی اے آی ډیر مهم شاید ده. لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په اے آی کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنوي. تاسو فرضاً د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم ستاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبرزای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستئ په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړئ او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپارئ، که څرنګه؟
دا ډیره مهمه خبره ده. شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولی شي، برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان، دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان، مشران دغې پروسې ته، دغې پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو، اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي. او تر ډېره پورې موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوی یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلې شي. دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسې خبر یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالۍ ښکاري، ځکه موږ ډېر شمېر دغسې مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته نام ښې مشورې راکړي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای متاسفانه دونه توقو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کرښې د هغې غاړي یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغې خوا ته لګیایي چې مثلا پخواني دیوانونه را تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي. خو لې دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه دوره ډیجیټل شي. تاسې وګورئ شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې، البته نیوه لسیزه به یاده کړو، د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خپاره سوله. پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سوله، دغه اشعار راغونډ سوله، دغه راز سیمینارونه دایر سوله. خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شولای چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی یا پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه شانس دی او موږ کوشش کوو، چونکې موږ ځوانان یو، پر ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو او د مشرانو لارښوونو دغه راز دغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سمه لارښوونه راته وکړي او موږ و سمې لارې ته څه وکړي او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او AI ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشیني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسي لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ. او تاسو وګورئ په اوس وختو کې چې بر سره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کرښې هغې غاړه ته هغې غاړې ته البته یوازې لس پیسه د پښتو پاتې، یعنی نوي پیسه د پښتو محوه شوې ده. ورکه شوې د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلې ده، تر اغېز لاندې راغلې ده. د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره هغوی چې کوم مهال تلفظ کوي ځینې انګلیسي موږ خو بله په دغه تلفظ کوي وایي وه وړه غلطي کوو، هغوی بیخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وایي، یعنې دا د هغه هیواد تاثیرات چې پر پښتنو باندې کړي. نو د دې لپاره چې پښتو ژبه محو نه شي یا د نورو ژبو تر اغېز لاندې رانه شي یا د سیاستونو قرباني نه شي لکه څنګه چې اوس اغېزې ورباندې روانې دي، د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي، دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې لخپل ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وژه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کړو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو له ژباړې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا له پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغوي جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه، نو هم به مو کارونه نوره مخیسمن سي او هم به چارې نوره بهتره سي. کچرنګ شفق سي
چیرې مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راواخو او ای آی ته په لاس ورکړو یا موزیلات ورداخله کړو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوې به وي یا به لارښوونې ولې، ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي. هغه جمله چې زموږ په کار چې موجودات یې ورکړو هغه ډېره په سختۍ پکښې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکوله چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو اوس هم هڅه کوو او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې توجه وکړي او دا موزیلا کم ارزښت پروسه یا هم پروژه ونه بولي توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو دغه راج پوهانو موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې دغه راز وطن کې چې میشتې هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو تر څو پورې چې سچا پښتو هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې کورای هغه باید ای آی ته فلاس ورکړو تر څو پورې چې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټجیپیټي شي او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه زموږ بلنه مو ومنله او په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستاسو څخه هم ډېره مننه. سلامات اوسئ. د بلنې د راکولو په مناسبت کور مو ده شفق شیشر.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio